تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د تال او تال ډیرو درنو ریدونکو سلامونه نیکی هلی چاره مو په خیر هله مندم جوړ رو خو خوشاله او صحت مند اوسې یو زل بیا ز د نوی خبرونې سره تاسو ته هر کله کوم خبرونې ته هله مندم چې په نننې خبرونې کې تر پای له ما سره ملتیا ولري تاسو د تال او تال خبرونې اوریدونکو استي او په نننې خبرونې کې هم موږ سره یو درون با شخصیت میل مده بلې هو درنو دونکو زموږ نننې میلمه د ښاغلی یار محمد پردیس چې په افغانستان کې له ډیر وخته د لیکوالۍ په برخه کې شاعرۍ په برخه کې او تر څنګ خبریالۍ په ډګر کې فعالیت لري او کار کړی دی ډیره با تجربه شخصیت دی راځو دوی سره مرکه کوو د ژوند په اړه ډیر پوهیږو دا چې چیرته ژوند کوي فعلاً او خبریالۍ لکه کلرا پیل کړی دا او ترڅنګ شاعری څنګه پیل کړی خولي زمزمه هم کوي
پر دې سپ سلامونه وختونه مو په خیر خره لس خبرونه ته ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې مازر عمل یې یو وخت مو را کړی دی
ډیره مننه د ماجان تاسو ته او د زادر اډیو ټولو ته نو ورېدونکو ته خبرونه مینوال ته هیله ده چې تاسو ټول جوړ روغ اوسئ ژوند په خیر وي مننه کوم چې خبرونه کې مو وخت راکړ
ډیره مننه تاسو د کور آباد چې په دې مصروف ژوند کې هم تاسو راځي مثلا مرکې ته موږ سره تاسو له بایک ویل تر څنګ تاسو وخت ورکوئ رسنیو ته او خپرونو ته او تر ټولو مهم افغانستان ته او اوریدونکو ته یو نړۍ مننه کوم
هله کوم بس خدمت کې ما ام دغه د بیخ پرونی دی او ام دغه فرهنګي فعالیتونه دي خلکو ته وانګیزه ورکي خلکو ته شعور ورکي او بیا خصوصا په ادبی او فرهنګي برخه کې هغه لاس راوړنې چې منګلرو نو هغه دغه احساس وګوند د خلکو برکات دي چې بیرته فرهنګیانو ته ادیبانو ته لیکوالو ته فرصتونه ورکوي چې هغه وګړي هغه خپل احساس او عاطفه او هغه تخلیق چې دوی لزان سره لري هغه خلکو ته وړاندې کی او نور خلک په دې پوهیږي چې ادبیات څه دي ژورنالیزم څه دی فرهنګي او ادبي کړی څه دی شعر لیکل څه دی نو دا ټول راډیوګان او بیا خصوصا د دې بیان د ازادۍ د سرچینو برکت نو لتا سوما نن د برخه کې تاسو موږ سره یو په یو بیړې کې سپاره یاست
نور څه خو په هر حال خو زه تاسو د زمزم ډیره سخت علاقه مند یم یعنی د تاسو ټول د کار برخه خوند راکې خو د زمزمې څه کوي دا نو یو بل بیل خوند لري
مننه
مننه سلامات سلامات رانیک نظر نه مننه ان شاء الله خبرونه کې وای وای او دوا کچنی کچنی غنی زمزمې به هم لته سو ولرم پر دې صاحب د تاسو پاړه هر څوک پویږي معلومات لري تاسو شیرونه کار مو مسلک مو هر څه وازیده غوړ موریدون کې په دې پوسی چې لکه وخته لکه سن تاسو ډیر علاقه درلوده او دغه علاقه د برخې ته شعر شاعری ته لیکوالی ته لکه خبریالی ته لڅتر نه پیدا سو رادیو ما اوریدله یعنی په وختو کې مختصي وختو کې به رادیو او ټلویزیون خو پورسته وختو کې پیدا سو او یا هم کم دسي خوخیدل مو کتابو د شانو سره ډیر علاقه درلوده
د سینې چې د سین په حساب خو وایي چې زما سین د اتلسونو په پورته شوی وو چې زه دغه محل د سې یو لارویانو سره د سې ډلګي سره مخ هم چې هغه شعرا او لیکوالو فرهنګيانو او خدای دا کده وایم چې زما زګیدل د سې کورنۍ کې او چې هغه ټول فرهنګي خلکو لکه د هیواد په کښې وړي نوموته شاعر شفیع الله بابرزه سه زه د په کورنۍ کې پیدا یم نو هغه ټول تجربه ته چې هغه د زبنګ د شعر د لیکلو وړي رسانوم دي بابرزی صاحب. نو زه د ده په کورنۍ کښې بیا د هېواد یو بل ډېر نوموتی د دې حماسي او انقلابي او ناتیه شعرونو یو ډېر لوی لیکوال منصف شلګزیوال صاحب په نوم خدای دې یاد په خیر لري، الله دې هغه ته ډېرو عمر ورکړي. سره د بابرزی صاحب زه د هغه زما کاکا و، نو زه بیا بېخي د هغه په کورنۍ کښې پیدا. بابرزی صاحب مې شون ماما دې غټه کښې کورنۍ یو، خو کاکا مې دې بیا بېخي د یو کال خلک یو. نو زه چې کله د دوی په کورنۍ پیدا شومه، نو ما به د دوی دغه زړې کتابچې به مې کتې، د دوی یو ډول کیسټې به وې چې پخوا به ناتیه کلامونه پکې ثبت کېده، هغه به مو ډېر اورېدل. بیا د بابرزی صاحب به ډېر کله دغه رومانتیکه شاعري کوله، خصوصا نغمې او منګل چې به ویلې وه، نو مونږ به راډیو کښې د دوی دا سندرې اورېدې. بیا به مو د نورو ترونو ماماګانو پرتله باندې دوی ډېر خوښېده، که نه مونږ وویل چې دا ډېر عاطفي خلک دي او رښتیا هم ډېر عاطفي وو. نو ورو ورو بیا چې کله ښوونځي ته لاړو، نو دا زما غږ داسې لږو ډېر ښه وو، خلکو ته پته وسېده ده غږ ښه دی. نو بیا به زه هغه نن هغې کښې دا د مکتب کښې به زه د ترانې د ټیم غړی شوم، او ما سره دوه درې ملګري نور وو چې مونږ به د شنبې تر پنجشنبې په هرې ورځ کښې به م بدله بدله ترانه ویله. ورو ورو بیا کلي کښې چې به کومه مشاعره فرهنګي ناسته شوه، یا د کلي نه به لږ لرې او بل کلي کښې وه، نو مونږ به بلل کېدو، هغلته به مو خپل شعر و یا ترانه و یا نعت شریف به مو ولوست. دغسې دغه کړۍ زمونږ ده داسې ازاده شوه چې مونږ هغه سیمه کښې چې کومې راډیوګانې وې دا به مو اورېدې، ادبي خپرونو ته به مو زنګونه وهل. نو ورو ورو هغه زنګونه داسې شو چې په هغه سیمه کښې وپېژندل شو چې یاره دا خلک ښه شعر لري یا ښه غږ لري، نو بیا به یې خپلو غونډو ته ناستو ته ور بللو. دا کړۍ دغسې ډېره اوچته شوه، ډېره شوه. بیا چې کله ما علاقه بیا د دې ځینې ادبیاتو سره پیدا شوه چې زه باید ادبیات ولولم، ځکه هلته شعر دی، هغلته د شعراو په هکله لیک لوست دی، هغلته فرهنګي ناستې دي ولاړې دي. نو ما بیا په کانکور کښې به م دا انتخاب وکړ او بالاخره ادبیات ته کامیاب شوم. بیا میاشت ادبیات لوسته، نو په هغه جریان کښې بیا جلال آباد ښار کښې دا ختیځ ادبي بهیر ډېر لوی بنسټ دی، زمونږ ډېر شعرا ډېر خبریالان ډېر دوستان هلته ډېر څه زده کړي دي. نو هغه بیا زمونږ دپاره یو ډېر لوی مکتب و، ډېر لوی درزي ځای و، هلته به په شعر کره کتنې، په نثر کره کتنې، مشاعرې، لوی غونډې، ناستې، فرهنګي لمانځنې، دا ټول به مو هلته کاوه. نو ډېر شیونو باندې م سر خلاص شو، او بالاخره له هغه وخته نو بس بیا دغه بېخي داسې پکښې ونښتو لکه د سلیپ ډن شو چې همالته به د هغه ځینه خلکو راډیوګانو ته م بللو، مشاعرې، ناستې. بیا مې پخپله یوې سیمه ییزې راډیو کښې هغه ادبي خپرونو باندې ورننوتم، هغه بیا داسې شومه چې پنځه شپږ اووه کاله تجربه مې هلته ترلاسه کړه. خپرونې شوې، بیا همداسې پسې د هېواد په کچه به بیا ووایم چې چېرته لویه وړه غونډه او مشاعره به ونو، بس بیا به دوستانو ملګرو ور بللو. نو بس له هغه ځای دغه بهیر شروع شو، شکر تر اوسه پورې پکښې بیا اخته یو. نو شعر هم لیکو، ترنم هم کوو، فرهنګي مجالسو ته به م تللو. بیا خو چې را مسافر شو، نو اوس یوازې دغه آنلاین دنیا را پاتې ده او دلته خپل احساس شریکوو.
پردې صاحب، تاسو د یو ساعت خپرونې پوښتنې ټولې په پنځو دقیقو کښې را خلاصې کړې. بالکل ډېر دیر لنډ راته وکړو. پوښتنه دا ده، د ما په کورنیو کښې ډېری وخت د موږ تاسو پلرونه او میندې کله ناکله د موږ د مسلک له هغه کوم څه چې موږ غواړو درس پکښې ووایو هغه سره یو څه مخالفت کوي. آیا د تاسې په کورنۍ کښې ماشاءالله شاعران، لیکوالان، ادیبان ډېر وو، د کورنۍ کومې غړي تاسو سره مخالفت ونه کړې سي همدومره بس دي نور ټولې په دې لاره ځي؟
که زه وایم چې کله چې به زه جومات کښې وم، او ما به هغه مونږ به دې جومات کښې د نورو درسونو سره سره زما تره چې دی هغه د دې زمونږ د دې کلي له هغه وخته ملا امام دی، تر اوسه پورې یاد دی په خیر یې، مولوي صاحب نور محمد حریفي، هغه هم پخپله شاعر هم دی، نعتیه شعرونه او بیا دا شعرونه هغوی ډېر پخوا دا لیکل. نو زه به هغوی به بیا مونږ یوه ډلګۍ جوړه کړې وه دې کلیوالو کښې، لس کسه پنځلس هلکان به وو. نو مونږ ته به بیا دا د دېرشمې سپارې البته د قرآن کریم دېرشمه سپاره به له پیلې تو شروع کړې وه تر اخره پورې مونږ ټوله په یاده زده کړه. مازدیګري کښې به کښېناستو، بیا به هرې پنجشمې په ورځ باندې مونږ باندې دغه کوم درسونه چې به مویل دا به په لاوډ سپیکر کښې مونږ باندې لوسته او ډېرو خلکو به اورېده، نو مونږ به دې ته به ډېر خوشحاله وو دې ورځې ته. او هغه تلاوت نه به بس بیا لکه کلیوالو ته پته ولګېده چې دا یې خوږ غږ لري. نو ما چې کله بیا لکه دا دیني درسونه هم لږ وویلې، بیا به مکتب کښې ترانې ویلې، بیا دنه دا کیسه اوږده شوه، ما وخته یاده وکړه چې راډیو ته به مو زنګونه واهه، مونږ به بنډارونو کښې برخه اخېسته. نو هغه به زه کله خار تر له به غټ رسنه ته لاړو غلط غټ مشایرو ته لاړو نو به مو کور کې یو نه چې البته ډیرو مثبت به مشرانو ورونو د راس پلار می ام دې دوه ترونو می سنونه می واغستل نو دوی ما سره ډیر زیات مخالف ان تر دې چې زن زن میرمنو په دې په دې زمنګ په غټه کور نه کی ام دای خنه ګړل شي یاره زه شیرونه وایم یا زه ترنو مو کما ډیرو بکله کله تمسخر وک ډیرو بکله کله په غوري ژبه وکاله ولا ډیرو بل خپل ګوانډیو کې باس کو چې ولا اساسو الګ څه دی دای ولی دغه کې دا د سې شیرونه وای هغه سې شیرونه وای ترنو مو کوي سندري وای نو دا مخالفتونه ډیر لګنه چې ډیر زیاتو خو ما خپل مسیر نیول نو وم غواخل شوما وم رټل شوما زما په جاب کې خبرې مې کړې خو ما خپل مسیر نیول او زه پوهېدم چې زه په سمه لار روان یم نو بیا ورورو چې کله ما د خپل شاعرۍ د خپل ادبیات پونځي په لوستو او د خبريالې په کارونو باندې ما یو موقف پیدا کړ یو ځای مې پیدا کړ دنده مې پیدا کړه او د بل فوګو بار نه وم هغه ورورو د ټولنې کې شخصیت مې پیدا کړ زما پلار ته ډېر لرو ځایونو کې خلکو ویل چې ته د پلاني پلارې نو کلی کې به خلکو چې به د څومره سپینګیرو ځوانانو به راډیوګانې اورېدې زما پکله چې په راډیو کې چا خبرې وکړې دا د راډیو خبره خو ډېره منون کی کنه ولا راډیو کې دا وویل هغه وویل تانه مېلمه او بستانه مېلمه نو بیا ورورو د کلی کې دا مخالفتونه په دغه دوستۍ بدل شو نو زما د کور نه پرته مې ډېرو خلکو زه خوښولم خو هغه کور نه تر وخت پورې هغه مخالفت وو خو بیا چې زه کله په داسې یو بل سټیج ولیدم چې زه کابل ته لاړم او هلته مخبریالي وکړه بیا د هېواد په کچه غټو غټو مشایرو ته بلل کېدم پر فیسبوکونو به موږ سره زموږ تره نومونه خلکو خپرول یا به غټو وړو جلسو کې به موږ سره خلکو انځورونه ایسته نو بیا زموږ کور هم پوه شو چې یاره دا سړی په وران لا روان نه دی
قدر دې ډېر سو
هڅه چې دې انتخاب کړی دی دا سم دی
او قدر دې مرو ورو ډېر سو تاسو مخکې یو ډېر جالبې پوښت خبرې ته اشاره وکړله چې له کوم وخت په افغانستان کې وم همیشه به مې اورېدل تر اوسه پورې حتی یوه هفته مخکې هم ما یو چا سره خبرې کولې ټلیفون په کرښه باندې نو ما ته یې ویل چې دا شاعرانو ملایان سره نه جوړېږي یعنی له هماغه وړکتوب نه همیشه ما اورېدلی دي ولیدلی مې دي چې شاعران او ملایان مخالفت ډېر لري تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د جومات ملا امام شیرونه هم ویل دا څنګه یو مسله ده
اوس جالبه دا ده چې زما د پلان او زما خبرونه نه قضا کېده خو کبیر ته به ما په خبرونه کې ترنو موږ به د خبرونه کې زموږ د خبرونه اجنډا په جلال آباد کې دغه زه نوم واخلم خدای وکړي چې دغه د اصولو خلاف نه ده د انعکاس راډیو وه نو هغه ته به موږ یو خبرونه لرله چې د خبرونه په اخر کې به موږ حتما یو سروکی به مو په شریکه دوه درې کسانو زمزمه کوو او د ټولو خبرونه خوند به داز یو کنه ډېر خلک به دلته په تمه اوسي دوی به اخره کې نن بیا کوم سروکی وایي نو جالبه دا و چې زما پلار به ټول خبرونه اورېده خو چې سروکی به پکې راغی نو ما ته به ډېر کله نه وي زموږ مور ته به ویل چې دې هلک ته وایي چې دا سروکی پکې مه وایي که دا غزل وایي خو صحیح ده دا سروکی پکې ولې مه
نور به راډیو بندوله
بیا تره چې مې وو هغه د ما وویل که نه چې هغه د کلي ملا امام دی له هغه وخته تر اوسه هغه به دا خبرونه نه قضا کوله او هغه به دومره په لوړ غږ نیولې وه چې ټول کور به اورېده هېڅ به یې بل نه اړوله نو اخره کښې به هغه چې به دا سروکی واورې چې زما سره به کله به خاموخ شو نو ما ته به یې بس هېسې یو سروکی به یې رایاد کړه یو سروکی مې یاد شي چې هغه به ما ته کله تکراروه چې ریدي یا ګله بله ریدي یا ګل بوجانې له دې وکړمه نو چې زه به یې کله وکتمه ما له وایي پردیسیه ریدي یا ګله ګله ریدي یا بوجانې له دې وړمه نو ما ته به یې داسې تغنه غوندې به یې راکوله ما له وایي بېګا به دې به ښه سروکی وي نه نو ما زه به غلی شومه چې
مطلب داسې ملایان او شاعران هم سره جوړېږي کله نا کله جوړښت لري
پښتنه د پښتنه باندې زه پوره کوم زما بچیان دا غوږه کزه سکتہ مې وکړه نو دا ویل چې هغه شیر لیکو نو لکه څنګه چې دا نوم ملات مثال عالم دی زده کړې دي برخې کړې دي نو دا او د دې بل تر مې منصب چې لګازي والد دوی دواړو شاعري چې باغه ناتیه شاعري ده او هغه حماسي شاعري ده نو هغه خپل ډلګۍ لرله هغه به دا ناتیه شیرونه لیکل او اوس هم ډېرې په سلګونو کې سټي د پخوانیو خلکو ورسره پرتې دي. د استاد ګل زمان یو ګل زمان خو دا دی چې مونږ د موسیقۍ برخه کې لرو. یو ګل زمان استاد هغه و چې هغه نعتونه ویل ډېر په دواړو سترګو ړوند ډېر عجیب و. غریب نظمونه به یې ویل. منصف شرغزي وال جندر او امانت دا د پېښور کې ځینې مشهور نعت خوانان د دې ټولې کې سټي به ورسره وي. نو هغوی هغه شعرونه ویل مونږ به دا شعرونه ویل بس بیا مونږ سره مخالفت و چې تاسو ولې دا وایي که نه زمونږ کورنۍ سره نه ښایي هغه دغه خو ورور بیا وخت خبر خلاص کړ چې بس بیا اخره کې پوه شو چې یاره دا سړی په غلطه لار روان نه دی
سرو کې هم سم دی پردی صاحب که دی خبرون په دې برخه کې او لند غوندي سرو کې یا زمزمه راته ولري خوشاله وسو
پستر ګو زما یو څه به تر دې زو یم چې دوستان خوښ
څګلون څ رنگون څ نغمې کړم څګلون څ رنگون څ نغمې کړم ستا د خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم څګلون څ رنگون څ نغمې کړم زد هر محفل نستړې کور ته راشم زد هر محفل نستړې کور ته راشم زپهر تر کې ځان زرې زرې کړم زپهر تر کې ځان زرې زرې کړم ستا د خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم څګلون څ رنگون څ نغمې کړم د جانان د خوب ولو سترګو یاد د جانان د خوب ولو سترګو یاد ترازی کد زخمونو ڈیوی ملیکم ترازی کد زخمونو ڈیوی ملیکم ستا دخار خبری ستا پرنگ خوگی کلم څګلون څ رنگون څ نغمې کړم د سپرلي له خواب دومره نصیب غواړم د سپرلي له خواب دومره نصیب غواړم د ګل شوندې پخ پلو وین وسرې کړم چې د ګل شوندې پخ پلو وین وسرې کړم ستا د خار خلک وستا پرنګ خوږې کړم څګلون څ رنگون څ نغمې څګلون څ رنگون څ نغمې کړم
کله چې ستاسو د اوریدونکو تنده به لگه دیر ماته
شوی دیر زیاد مننه ماشالله دیر خوگ غاگه و ماشالله دیر دیر پزلو پوره سلامت و سی جونده و سی و هیلمنده مغاق موتلم ده سی لور اتان ده و چطو سی
دیر مننه دیر مننه سلامت و سی
تاسو ل افغانستان څخه څومره وخت کیږي چې وتلی یاست او فرانسې کې ژوند مو څنګه تیریږي؟ آیا یو څه عادت مو کړی دی؟ یو څه خوشحاله یاست؟
غالبا 2004 مارچ نه دی پله زه فرانسه کې نو شون خوښه یو نیم کال برابرې یا څه کم او لږ څه زیات نو بس هغه انسان چې کله له یو شي زړه صبر کې خای بیا یو چاته زړه ولګېږي نو اوس زه که یوازې وم نو ښایي چې اوس به هم په تکلیف وم چې یاره سړی وطن ته وګرځي او بیا سړی را جلا شوی خو چون فامیل له سره دی بیا زموږ بچیان چې دي هغه ښوونځیو کې دي درسونه وایي نو د دوی لپاره سړی باید داسې یو اوږدمهاله پلان ولري نو که ژوند یاري وکړه بس د دوی پښتون باندې موږ د خوښۍ احساس کوو ځکه دوی مسؤون دي دوی زده کړو ته ځي تعلیمونه کوي او موږ غواړو چې زموږ بچیان د زموږ د ټپي وطن دپاره ملهم شي او زموږ فکر ټول همدا دی چې که موږ اوسنۍ قرباني ورکو له وطن نه د لرې والي لپاره یا دا قرباني ورکو چې له کورو کلي لرې یو نو دا قرباني نه تنها چې زموږ د بچیانو لپاره ده بلکې دا قرباني زموږ د وطن لپاره ده که همدغه بچیان چې زما دي که دوی درې دانې درې مسلکونه زده کړي نو زموږ وطن لپاره به په درېو برخو کښې په درد وخوړل شي نو زه خوشحاله یم د دوی دې حالت ته او بس ځان مو هغه انګرېزانو پسې لاج وس کړی دی یو څه او سره مصروف دي مصروفه دنیا کښې سړی بیا ډېر روزګاري نسې خفګانونه وکړي نو یو مهال له درس وایي یو بل مهال له کور کښې ماشومانو سره یو بل مهال له چېرته دفتري کارونو پسې ګرځو یو وخت کښې کور کښې درس ووایو
ډېر ښه. زه به بیا هم افغانستان ته راوګرځم. تاسو یو نیم کال کېږي چې فرانسې ته تللي یاستئ، مخکې لږه هم په افغانستان کې پاتې شوي وئ. په نوي نظام کې نوي حکومت کې هم جلال آباد کې او دننه کابل کې او ځینې نورو ولایاتو کې ځینې مشاعرې کېدلې، غونډې ولې د شاعرانو ادیبانو دپاره، آیا تاسو په دې غونډو کې مشاعرو کې برخه اخیستله؟
که زه ووایم چې په ننګرهار کښې نارنج ګل یا په ننګرهار کښې نرګس ګل دغه راز په پروان کښې د ارغوان ګل د فکر کوم دغه راز په لوګر کښې د سنځل ګل په میدان وردګ کښې د مړې ګل یعنې دا هغه مشاعرې وې چې زه به یې نږدې د هرې غونډې ګډون والومه دغه راز په کندهار کښې ځینې غونډې وې چې بلل شوی وم البته رسیدګي مې نه شوه کولی تر دې چې په کوزه پښتونخوا کښې په سوات کښې د یو بهیر له ادرسه ډېره غټه مشاعره کېږي کلنۍ ما په هغه کښې ګډون کړی دی دغه راز په پخواني شمشتو کښې چې زموږ او ستاسې د افغانانو د مهاجرت یو دیار دی هغلته مشاعرې کېدې کلنۍ مشاعرې کېږي ما په هغه مشاعرو کښې ګډون کړی دی نو داسې هېڅ بیا د دنه غیر چې د ننګرهار د لرو پرتو ولسوالیو کښې څه کوم ادبي بهیرونه دي لکه په چاپریار کښې ننګ ادبي بهیر په خوږیاړو کښې باران ادبي بهیر په شینوارو کښې زما خپل څه چې زموږ لکه زه مشري ما سره وه د چلګزي بابا ادبي بهیر وو دغسې د شینوارو لوی ادبي بهیر وو په بټیکوټ کښې ځینې بهیرونه وو نو ما دا یو بهیر هم نه دی پرېښی او دې ټولو باندې موږ ګرځېدلي وو مومندرې ادبي بهیر په باسول کښې چې دی په مومندرې ولسوالۍ کښې دی نو دغه یعنې نږدې هرې ناستې کښې که موږ به نه موږ زړه به هم غوښتل چې یاره ور نه شو یا نه شو رسېدی نو هغه د خلکو مینه به دومره وه چې موږ به یې وهڅولو چې لاړ شو هلته ګډون وکړو نو ما ویل چې د نږدې هرې غونډې ګډونوالې پاتې شوی یم زه
ډېر ښه او خوشحاله یم ستاسو په دغو غونډو کښې برخه درلوده او خپل شعرونه هم لیدونکو اورېدونکو ته وړاندې کړي دي ځکه ډېری شاعران نه تلل یا پابندي وه ورباندې نه یې سوای کولی څه ستونزې رامنځته کېدلې په هر حال څومره کتابونه لرې او څومره شعرونه لرې آیا دقیق حساب یې ستاسو در سره او په دغه اوسني وخت کې تاسو څومره نوي کتابونه چاپ کړي دي او شعرونه مو ویلي دي
د شعرونو پکله کښې ووایم چې ما یوازې د بېخي د پیل له چې د 2014 خبره وکم 2014 سوال لس ندی په لازه د شیر لیکلو سره آشنا شوم. تر اوسه پورې ما یوازې د یوې شعري ټولګې عمره کتابونه چاپ کړي دي، او بیرته مې هماغه شعري ټولګه څه موده وړاندې چاپ هم شوه. هماغسې هماغه ټولګې کې چاپ دي، د هغه نه وروسته درې کاله وړاندې ما خپله شعري ټولګه چاپ کړې ده، او له هغه وروسته به بیا ما په شمار لس شعرونه هم نه لیکلي. بس نه پوهېږم چې دا کله دا د شعر شاعران ورته وایي چې کله دا د شعر خاپېرۍ مروره شي بیا شعر هم نه راځي.
بالکل، د ما بله پوښتنه همدغه ده. ما له ډېری شاعرانو او په ځینو مرکو کې ځینې شاعرانو دوی سره ما مرکې درلودې، ما پوښتنه ترې کړې ده. زه غواړم له تاسو هم دا پوښتنه وکړم. ویل کېږي چې کله شعر لیکل کېږي یا شعر راځي نو هغه الهام غوندي، آیا تاسو هم دغه څه سره مخ کیدی که همیشه وخت کله هغه طبیعت پورې اړه لري، یو ښه ځای کې اوسئ، مثلا طبیعت دي ښه خوشاله اوسئ، وروسته له هغه کولی سئ شعر ولیکئ، او که نه همداسې خوب وخت کې الهام راځي یا دې خوا یې خوا الهامونه تاسو ته راځي؟
ولا مشیر کا الهام نه وینو، کیدای شي د تیرو درې کالو کې ما وخت یاد وکړ چې ما لښ کې ونه مړ لیکلي. نو که خبره د دې شي چې یاره زه آرام یم، بیا که خبره د دې شي چې زه سهولت کې منظم اوس ښه سهولت کې یم که نه، هر ډول امکانات شته دی، فکر هم جوړې ما، فزیک هم جوړې ما، او یعنې د هېڅ ټینشن هم خدای شاهد داسې نشته دی او خدای دې نه راولي. خو زه پکې شعر نشم لیکلی، ځکه له دې معلومېږي چې شعر د آرامتیا مسله نه ده، شعر د دې مسله نه ده چې سړی بېکاره وي، او یا شعر د دې مسله هم نه ده چې څوک ریاضت وکړي کېږي چې زه د شعر ولیکم که نه. نو بس شعر هماغه د الهام پر مټ باندې د لیکنې جوګه دی، او کېدای شي ځینې خلکو ته خدای دا یوه ښه لورینه ورباندې خدای کړي چې هغه ریاضت کوي، یعنې کېنی وایي چې یار دوه هفتې کېږي شعر مې نه دی لیکلی، نو کېنی شعر ولیکي. خو شخصا زه دا عادت نه لرم، نه راکې دا شته دي. نو ما ویل تیرو درې کالو کښې ما لس شعره نه دي لیکلي. وجه یې دا ده چې بس ما باندې به هغه د شعر خاپېرۍ نه وي ناسته شوې، یا به هغه موډ نه وي راغلی را باندې د شعر لیکلو. چې راغلی دی هغه ډېر کم ټیم دی، یعنې یو کال کښې که ځینې شاعران وګورو کېدای شي میاشت کښې لس شعره لیکلي، مګر ما به درې کالو کښې لس شعره نه دي برابر کړي. نو او داسې په ډېرو زمونږ په ډېرو دوستانو باندې چې هغوی د شعر لیکلو ډېر ښه نومونه دي، چې هغوی باندې سړی شله سي چې یاره تاسو خو شعر لیکئ، ځکه زمونږ شعر خو کمزوری دی، تاسو خو ستاسو شعر خو د وطن او د دې ادب پانګه ده، دا باید ډېر ولیکل شي او هغه باید ضایع نه شي. نو دا الهام دی، او بس ما باندې دا الهام ډېر کم شوی دی. ما یوازې په یوه ټولګه کښې غالباً تر اتیاو پورې شعرونه چاپ کړي دي، او ځینې شعرونه داسې دي چې ما پکښې چاډ کړی دی، نو هغه له ټولګې پاتې شوي دي. نو کېدای شي یو 50 شعرونه هغه هم وي، یو نولس کښې ورسره دا واچ او ټول په دغې لسیزه کښې چې زما د شعر د لیکلو کېږي ما پکښې ټول یو نیم سل شعرونه لیکلي دي. نو زه شعر ډېر کم لیکم او خپل شعر ډېر کم وایم، یوازې هغه خپل احساس پکښې شریکوم، او یا ځان سره ږدم، یا ډېر کله فیسبوک هم نه نشر کوم. خو زه د نورو شعر ډېر مطالعه کوم او د نورو شعرونه ډېر وایم.
سندرې څومره اورئ؟
زه سندرې اورم، او هغه سندرې هم ډېر محدود یو څو کسان دي چې هغوی هم د سندرو سره ښه چلند کوي، هم د شعر انتخاب سره ښه چلند کوي، هغه څه چې په کار دی. نو که ووایي چې څوک اورم، هغه به بیا کرن خان دی، د هغه هم پخوانۍ سندرې، هارون پاشا ده، اعجاز افق دی، دغه راز نصیب صاحب دی، او بیا زما چې ډېر خوښېږي په دې ښځینه سندرغاړو کښې، هغه بیا د بغزمینی سندرې اورم، د فرزانې سندرې اورم، دغه راز د نعیم توري ځینې ښه انتخابونه دي هغه اورم. نو بس د استاد رفیق بیا د هغه په غږ باندې د حمزه بابا شعرونه دي، نو ځینې قوالیانې دي، نو بیا دغه زه اورم.
د منګل استاد خبره، نو د اوسني نسل سندرې اصلا تاسو نه اورئ؟
اوسنیو کښې خو بیا جاوید امرخیل صاحب زمونږ ستاسې ملي هنرمند به ورته وایم، نو هغه خو حتما هغه پکښې شامل دی، هغه اورم. نو بیا د اوسنیو کښې ما ته داسې ډېر څوک په نظر نه راځي چې یاره زه ووایم شي. اوس وخت کښې همدغه د نصیب صاحب ما وویله، نصیب صاحب زمونږ د وطن یو ډېر ښه نوموتی هنرمند دی، هغه کاکړۍ ډېرې ښه وایي، شعرونو انتخاب یې ډېر زیات ښه دی، هغه اورم. نمونه دي چې بس زه ډېر کله ما سره موبایل کښې هم شته دي، او که کوم وخت زه ووایم چې یاره موسیقي واورم نو بیا دا خلک اورم.
د خپرونې دې برخه کښې د کوم سندرغاړي سندره غواړئ چې واورئ؟
نو که زه وایم ما ته دا د زما خو ټول انتخاب دی، خو کته سو ماته د ساقب څخه و کاکړې پیدا کول شي هغه او کاڅو کاکړې ویلې چې کته سو یوټیوب کې سرچ کې شاید پیدا شي یا ساسي البم کې به وي سامې لند لند کېږي یو لاله را ته یادېږي نازو مې زما جانان دی ستا مې کوم کړې تا واندې نو دا د غډېری خې کاکړې
ها ولاړ وسو سندره بابا ورو ډال دی وی تاسو ته د ازدی ردی ټول اوریدونکو ته
په ملنګانو نظر
درمون اوریدونکو به هم تاسو ښه راغلاست. ما هیله مندم چې خبرونه تر دې برخه تاسو خسته سوي نه یاستې ستړي نه اوسئ. ګران او درون میلما را سره ده په خبرونه کې. پر دې څه انجونې په ډیرای بخ کې خزینه د دې عادت لري کله چې اشپزخانه کې دیګ پخوي یا هم مثلا جارو کوي د کور کوم کار کوي یا هم کدی باندې هم داسې قدم وهلو ته وزي ځان سره حتمن یو نیمه زمزمه کوي. تاسو خو ماشاءالله سوشل میډیا کې دی باندې همیشه هر کله لبیکو از زمزمو ته کله هم د سیوار سوې د سی پی او کار باندې بوخت اوسي او هم د سی لدی زړه مو هم د سی خدای شروع کی پی وی زمزمې باندې ځان لپاره
ورا زما بچ دته حالت بنې چې زه یو کار کې مصروف نه یم او زه دې بي زمزمې یم زړه اروپا کې دا سره څنګه نه وراښ نو دا لیسنس اخستل یو څه سخت یو مخکې درغه چې سړی موټر تلاس رسي ولري زه بایسیکل لرم پاغه باندې ګرځم نو کله چې بایسیکل زه ګرځوم نو بس زه بیا اغه فرصت نه پېښته پدې ځنه شیرونو ته کمپوزونه جوړم بعد له رچ ته سفر باندې روان یم او زه غږیږم بیا تاسو خبره چې همدې څخه یا کله کله شپزی وکم او یا ځنه نور وختونه چې زه بيخي आवाज ما درس پکې نه وایم نو بس اتمن دا خو منګز بګربه اوس په دې عادت ته
بالکل
زړه چې ډیر تکراریږي هغه وایو او یاد شي چې
نوی کمپوز یادونه مو وکړه. تر اوسه کوم سندرغاړي ته تاسو د کومې سندرې کمپوز کړی؟
داسې دغه ما چې کوم نمونه واغسته په دوی کې خو څوک نشته دی، یوازې مرخیل صاحب سره کله کله خبرې وکړو، هغه خو خپله اکسپرت سره دی نو اړتیا نشته دی چې خپله پوهیږي. ډېر یوازې ځینې پاکستان کې ځینې محلي هنرمندان وو چې هغوی به مانا وخت نا وخت د کاکړیو او یا د ټپیزو پاک له باندې مشورې غوښتې چې یاره دا څنګه ووایو ته کوشش وکړه موږ ته کمپوزونه راکړه. او هلته چې هغه ما ویل محلي هنرمندان دي چې ډېر نوموتي هم نه دي نو شاته مې داسې کمپوز پاک له څه نه دي ویلې.
علاقه لري مثلا کمپوزو کې پرمختګ مو کړای دی او همیشه یې کوي هله من دی مسی وکولای سي تاسو خپل هم رښتیا کوم وخت مو د دې په اړه فکر کړای دی تاسو خپل د سندرغاړي په توګه باندې استیج تراسي سندرې ثبت کړي کلپونه جوړ کړي سندرغاړي اوسي
دا د
دې
اخته
د ترمخه ما
د دغه یو شعر ویلی او د درویش روخان صاحب یادې بخیري د دې شعر مې زمزمه کړې او بیا درویش روخان صاحب او نغمی بیبي سره خپل کې په دې ترنوم باس کړم نو هغه درویش زما ملګری دی خو نغمی ته زما پخله پختره کړو چې دا لږ څوک د زوړند سره خبرې وکړي بیا چې کله ما نغمی بیبی سره خبرې وکړې نو هغه ما ته وویل چې ته تر اوسه ولې پاتې ولې دې زموږ فیل ته نه راغلی په دې دومره خاک باندې. نو ما ولې ویل چې یاره به داسې داسې انسان خپله علاقه مې یو زمونږ ټولنه کښې دا کلتوري محدودیتونه او دا مسایل هم ډېر دي حکومتی کلتوری مسائل کی محدودیت مبارزہ کرے تھا او دا برخه چې یو سړی وغواړي نو دا خو شونی ده همدارنه نیم کولی شو خو ولې زما خپله علاقه نشته دې برخې سره.
په افغانستان کې اوسنی حالاتو کې ډېرې داسې کسان دي چې له بېلابېلو مسلکونو سره علاقه لري اما د کلتوري او د ټولنې هغه محدودیتونه اجازه نه ورکوي. لکه پخوا کې موږ ځینې مثالونه د ناشناس استاد لرو او همداسې ځینې نور سندرغاړي چې هغوی به تر کمپلو لاندې سندرې ویلې او کمپوزونه جوړول بالاخره هغه خپل هدف ته رسېدل. ستاسو نظر هغو کسان ته چې اوس په دغه حالاتو کې بند دي، ځینې کسان یې غواړي شاعران سي، ځینې کسان مثلا لیکوالان او ځینې یې د موسیقي برخه کې غواړي پرمختګ وکړي، هغوی ته مو وینا څه ده؟ څنګه وکولای سي دوی پرمختګ وکړي او خپل هدف کوم ځان ته ټاکلی له علاقه لري هغه ته ځان ورسوي په وجود دې چې محدودیتونه هم شته؟
نو د زړه چې یو ډول محدودیت خو مقدا مختلف برخې دي. اوس مثال کومنګ یو څوک وو ګورو چې هغه د هنر د ټول هنرونه دي، خو مګر دا هنر چې مونږ یو شاته هنرمند وایو او هغه موسیقي خو خیا خپل غواړي چې هنرمند شي، نو دا خو بیا لکه داسې شرایطو ته او داسې جغرافیې ته اړتیا لري چې هغلته تا په حکومتي کچه باندې په دولتي ادرسونو باندې خلک تشویق کړي یا یو ځانګړی ادرس یو ځانګړې اداره معلومه وي په هغه برخه کې مشران وي د تا نه هغوی فعالیت کوي، مثال هغوی سره ته راجستر وي، هغوی ستا په خوشحالۍ خفه کېږي، په بده ورځ یې تنخوا درېږي، نو دا بیا داسې یو ملاتړ ته هم اړتیا لري او خصوصا یوې ځانګړې جغرافیې ته. نو دا خلک خصوصا چې زموږ په وطن کې دي خو په دې برخه کې نه ناشونی ده او سخته ده چې په فردي ډول باندې دا یو ځای کې خپله خواري کوي، نو هغه بېله خبر ده نه شو بېله، خو دغه کوم څه چې دی لوړ مقام ته رسوي نو ما د هغه پاک لمانې هغه د شرایطو او د امکاناتو خبره ما وکړه چې یاره دا د عمر امکاناتو ته اړتیا لري، د ده نه پرته به لږه سخته وي چې یو سړی غټ سټیج ته ورسېږي. دویمه کټګوري کې هغه خلک دي چې که هغوی لکه موږ غوندې چې د ترنم علاقمندان دي یا د شعر د برخې علاقمندان دي، نو هغه خو په اسانه مانې هغه کې د هېڅ شي ممانعت نه شته، نه وطن کې د شعر د لیکلو ممانعت شته، نه د ترنم ممانعت شته او نه فرهنګي ناستو ته ممانعت شته، یوازې فردي مخالفتونه شته دي د کورنۍ په لحاظ او هغه داسې دي چې هغه حل کېږي، هېڅ مسله نشته دی. اوس که یو څوک د دې نه منع کېږي چې ته هنرمند مه کېږه، خو کېدای شي تر دې حالاته پورې هغه مسله زشته شي چې یو پلار یا ورور یا مور یا خویندې راپاڅېږي او چا ته ضربه ورسوي، ان تر دې چې هغه خدای مه کړه زموږ ځینې ځایونو کې داسې کلتوري محدودیتونه دي چې یو چا د مرګ سبب هم کېږي، چې زه نه غواړم چې زما په کورنۍ کې هنرمند پیدا شي. مگر که یو څوک شاعر وي یا یو څوک غواړي ترنم ویونکی وي یا یو څوک غواړي فرهنګي ناستو راډیوګانو ته مشاعرو ته لاړ شي، نو مخالفت به وي په کورنیو کې چېره دا کار مه کوه، خو ولې خدای مه که تر دې مخالفت نه پیدا کېږي چېره یو سړي ته ضربه ورسوي که نه، نو د دې چیلنج نه او د دې ننګونې نه یو سړی اسانه کولی شي چې راووسي، بس ورور قانع کول، پلار قانع کول، نور خلک هغوی ته مخې ته راوسه چې مثال پلانې خان وګوره، بستانۍ وګوره، بستانۍ وګوره، دا یې کار دی، دا یې سټیج دی، دیجی ته په دغه نوم باندې رسېدلی دی، هغه هم دا کار و مثال اوس ښه دنده پیدا کړې، ښه شناخت پیدا کړې، یو دوه درې کسان یې پېژني، رسنۍ ورته ځي، نو په دغه مسایلو باندې کولی شي چې خلک قانع کړي. خو یوازې زموږ د ښځینه قشر باندې محدودیتونه بیا ډېر زیات دي. زه ډېرې ښځینه شاعرانې پېژنم چې بدبختانه هغوی په پردیو نومونو باندې شاعري کوي او د همدغې محدودیت او د دغې ویرې نه چې که ورور یې خبر شو که پلار یې خبر شو هغه وژني چې ته شعر ولې لیکي، حال دا چې دا خو ولاکه دغومره بده خبره یې صحیح ده که ته یې بهر نه پرېږدې چې راډیو ته لاړه شي یا په سټیج ودرېږي، نو شعر لیکل خو جرم نه دی، هغه پرېږده چې خپله کتابچه کې ځان سره ولیکي. ما ډېر ښځینه شاعران چې یو وخت راډیو کې وم، ما به ځینې ښځینه شاعرانو سره مرکې کولې. ځینو راته ویلي دي چې زه په دې کار باندې وار شوی یم، ټکول شوی یم، زه جرمې لیدلې چې ولې ته شعر لیکې. هل دا که ورنه وپوښتل شي د شعر لیکلو خو کومه ګناه نه ده که نه؟ نو زه خو نه راډیو ته تللی یم، مرکه مې کړې نه، یو سټیج ته ولاړه شوی یم د خلکو تر منځه، نه مې عام خلک ودرولي چې زما شعر واورئ، نه پر فیسبوک راښکاره شوی یم، خو کور کې شعر لیکم. پر دې خلکو ته زما پیغام دا ده چې هغه لارې چې تاسو ته مسلمې ښکاري او بلې لږو ډېرو ځایونو کې کورنۍ ملاحظات لري، نو هغه خلک قانع کېږي. ما وویل چې کتابونه را واخلئ، ورته ویل ولی چې تر موږ وړاندې دغسې خلک هم وو. نور خلک ورته د خپلې برخې رامنشن کوي، ورته وښایي چې یاره پلانۍ وګوره، بستانۍ وګوره، دغه سټیج ته رسېدلی، په همدغه څه باندې رسېدلی دی، او دا کوم فکر چې تاسو لرئ دا فکر غلط دی. نو زه باوري یم چې دغه مبارزه او دغه پوهاوی به هغوی وهڅوي چې خپلو برخو کې کامیاب شي.
ډېره زیاته مننه. تاسو د راډیو یادونه هم وکړه، خبریالي برخه کې هم تاسو کار کړی ډېر کلونه کېږي، او راډیو کې ټلویزیون کې د کوم یو کار تاسو ته ډېر خوند درکوي، یو څه درته اسانه او خوند مو ترې اخیستل، خوشحاله کېدی وه لکه راډیو کې کار کول درته ښه وو که ټلویزیون کې؟
ظاہری قیافت سنگری اور ملاقہ مندان سے خالق ہم وہ پی جانے کروڑوں کی کار ہو کر خالق ہم وہ بوری سے مسالہ تلویزون ہوا او کدا آسان والی مسالہ ہوا نا بیا راڈیو کو پوئے گا چی آسان کار دے یو سڑے بک دسی وو چی خفا بمو یا بے پسیرا منی خفگان کار کے دا کیا بیا لباس دا دا خواہ دیر نو نو او یا که بعد امکاناتو مسئله ډیره وا پزابیده مثال ما یکو تړاو دا او کاغه و کنه درم خلاصونه به راډیو په اسنوالي کې راډیو اسانه وا او سره به راحت هم لګډیری زب په راډیو کې لګ راحت ډیرو ما
بالکل او ما هم همدغه سی یو تجربه درلوده. راډیو یو څه خوشحالي لري، اسانه ده. په راډیو کې ټلویزیون کې په ټوله کې د خبریالۍ په ډګر کې ښې خاطرې هم شته، جالبې هم شته، ترخې هم شته، خندونکې هم شته. تاسو کېدای سي ما ته داسې یو خاطره وایستئ چې همیشه کله در یادیږي نو خندا درځي او خوشحاله کېږئ، بیا وایسي دا وخت هم تیر سو، دغسې یو وخت کې موږ داسې یو کار کړی و.
دا خبریالی بیا تشې د سې خاطرې ډېرې لري، ځکه کله چې ته یو شی یو څه سبکې یا مېلمنو سره مخامخ کېږي نو ډېرو رقمو رقمو مسایلو کیسو سره خبرې کېنې. زمونږ جلال آباد کې کله کمی راډیو کې وو، نو زمونږ یو همکار وو، نو دا چون زما په مخ کې تېره شوې ده خو ما سره لکه په ما نه ده تېره شوې. نو موږ راډیو کې وو، نو زمونږ یو همکار یو مرکې دپاره یو میلمه وغوښته او چې دا میلمه به راشي، خو د هغه د ورونو سره یې خبرې کړې وې چې دا پلانې خو ښه غږ لري او هغوی یوه دیني خپرونه کوله چې دا به ناتونو ته به راشي. نو هغه ورته نور جزئیات نه ورکړي، خو ورته ویلې سړی به زه خپرونې ته درته راولم. کله چې خپرونې ته ناست شوي دي نو د لایف خپرونه ده، نو همکار پرې غږ کړی دی چې موږ سره په خپرونه کې نن احمد یا محمود میلمه دی او بس غږ یې پکړی دی چې مثال تا ته هرکلی وایو، ښه راغلاست درته وایو، خپرونې ته ستړی مشه، په خیر راغلی. نو اوس دا سړی چې دی همداسې خپلې مخې ته ګوري لاندې او هېڅ پام نه دی. نو ده بیا پرې غږ کړی دی چې پلانې خانه په خیر راغلی، ستړی مشه، خو ده بیا غږ نه دی کړی. نو زموږ همکار تخنیکر ته اشاره کړې ده چې تاسې دا بیکګراوند عجیب کوي، ما یک میاخ کړي زه ته سره خبرې وکړم. نو هغه بیا غږ کړی دی درې ځلې درېیم ځلې غږ نه دی کړی، داسې نورمال غږ به پې کوو که نه؟ نو هغې باندې وتلي دي هغه ورور پسې چې دا سړی ولې غږ نه کوي، موږ خپرونه شروع ده، غږ پې کوو، غږ نه کوي. وایي والا ما نه یاد وتلي وو هغه سړی چې دی په غوږو کوړ دی. نو بیا ته وایي چې زه اوس دا سړی څرنګه کوم پوه کړم چې زه در سره کوم پوښتنه کوم.
حتماً ما هم همدا ویل په تلویزیون کې رادیو کې په ټوله کې خاطرات بیخي ډیر وي، کله له بې تجربهګي، کله هم له همدغسې ځینو مسایلو سره میلمنو سره مخ کیږي هره ورځ. نو خدای دې هغه ورځې بیا هم راولي چې موږ خپل وطن ته ولاړ سو او همدغسې ښو خاطرو سره بیا هم مخ سو. ډیر زیاته مننه کوم چې خبرونه کې دی وخت را کړ، ملتیا دی را سره درلوده. غواړم ډیر خبر در سره وکم، غواړم ډیر پوښتنه وکم، خو د خبرونه وخت اجازه نه راکوي.
نو ډیر مننه، زم خوشاله شوم چې خبرې مو در سره وشوي، خبرونه کې مو ګډون وکړ. بس تاسو ته او درنو همکارانو ته، د تخنیکي همکارانو ته ټول ترې سلامونه ورسیږي. کور مو ډیر زیاته باد.
ډیر زیاته مننه کوم. غواړم په پای کې و بل سندره هم د تاسو په خوښه واورو.
ډیر مننه دادا، دغه جاوید مرخیل شه بیا سندره راشي. دادا خوشحال خټک یو وروسته شعر ویل،
بالکل سلامت چارې خوشاله اوسئ.
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، بلوستاد و ما تکڑی چو بندو نا جانا، بلوستاد و ما تکڑی چو بندو نا جانا، ہر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، ہر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، سدی آزار شیت چالو نہ جانا، کدی ورور وی کدی زوی وچ
سب پیڑی کاغ خبر میں گنا جانا سب پیڑی کاغ خبر میں گنا جانا بلوستاد و ماتا کڑی چوپندو نا جانا ہریو پندے ملغلری دلالو نا جانا وی ہارا بدکڑا ہگا بدما سدی آزار شیدا چالو نا جانا چیتالا سدی آزار شیدا چالو نا جانا ہر یو پندے ملغلری دلالو نا جانا
دال او ٹال
دا نوی تفریحی خپرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240
دامی چه بار کرا صدران درانه یه و جڑل پورکا غریبی شا سخواگ خواگ یه و جڑل پورکا غریبی شا سخواگ خواگ یه و جڑل لیلا جڑانا سرسر ننگیے تور تورو خط لیلا خفگانا وہ یہ ویلچے نازی سوکا جس برا تخب لشنانا ظلم اسرے لمبے کڑے سواڑ واڑ یہ وہ جڑ کڑا میں چھ بار کڑا صدران درن یہ وہ جڑ پورکا غریبی شا صفا گفا گئے